ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા જીવ રેડિયો દે
اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې شپږم نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوې تندره بدلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغ جوړې روانو پټو خبرو کې مهم پرمختګ شوه او دغه خبرونه خبر سرچینې وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دو قیدیانو په پریښودو رضا شوي او ډېر زر به دغه طالب قیدیان خوشي کړی شي. د پاکستان خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د یو تن مړی په داسې حال کې موندلی شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملک دننه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړي او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه را بللې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوې تندره باډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې روانو خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوی او دغه خبرونه خبر سرچینې وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دو قیدیانو په پریښودو رضا شوی او ډېر زر به دغه طالب قیدیان خوشي کړی شي. په خوشي کېدونکو طالب مشرانو کې د طالبانو پخوانی ویان مولوی عمر، د سوات د طالبانو ترجمان مسلم خان او د سوات د طالبانو یو بل مشر محمود خان نمونه هم شامل دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز یو خبریال مشتاق یوسفزی نن وی او ای ډی وته ویلي هغه د طالب او هغه حکومتي کسانو سره خبرې کړې چې په دغه مذاکراتو کې ګډون کړي او هغوی ورته منلې ده چې د پاکستان د امنیتي ادارو د غړو او پاکستانی طالبانو ترمنځ شوو خبرو اترو کې پرمختګ شوی. نوموړي ویلي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ دا خبرې سخت کال د فروری په میاشت کې شروع شوې. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د طالب مشرانو د خوشي کولو پخلی نه دی کړی، خو تېره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې که طالبان وسله وغورځوي او حکومت سره خبرې شروع کړي نو حکومت ورته بخښنه ورکولی شي. پاکستان کې یو شمېر څېړونکو، سیاستمدارانو او مدني فعالینو د قریشي په دغه بیان سختې نیوکې کړې وې او ویلي چې طالبانو د عامو خلکو بچي وژلې دي او حکومت واک نه لري چې د نورو خلکو د بچو ویني طالبانو ته وبخي. د پاکستان خبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د یو تن مړی په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. د میرانشاه پولیسو تانې مشر یا ایس ایچ او عزیز الله وی او ای ډی وته پخلی کړی چې د دغه کس مړی د میرانشاه نه نږدې 3 کیلومتره لري د همزونی په سیمه کې ترلاسه شوی دی. په کال 2004 کې په دې سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع شوي او د چارواکو لخوا دغه سیمې پاکې ګرځولې شوي، خو بیا هم د غزې نه وخت په وخت د هدفي وژنو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه مخې ته راځي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تحریک یوت آف وزیرستان په نوم غیر حکومتي ډلې د شمیرو تر مخه روان کال نږدې 6 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي چې پکې 15 ښځې هم شاملې دي او د ضرب عزب عملیاتو وروستو د دې وخت پورې د 400 زیات کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي ځواکونو 9 حملې شوي چې پکې یو پولیس او 12 د پوځ او ملیشي عسکر وژل شوي دي. د زیاتره بریدونو د مواري غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان یو شمېر مشرانو خلاف مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د تحریک لبیک د 10 نه زیاتو مشرانو د مقدمو اوریدنه کړي. په دغه کسانو باندې تر میاشت لاهور کې د تشدد په وروستیو پیښو کې د ترهګرۍ د قانون د دفو لاندې مقدمه جوړې کړل شوې وې. د تشدد په دغه پیښو کې لږ تر لږه 3 پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو. په 1 اکتوبر حکومت د تحریک لبیک ډلې سره د لوزنامې اعلان کړو، خو د لوزنامې تفصیل یې د میډیا نه پټ ساتلی. د دې وړاندې حکومت تحریک لبیک پاکستان یو غیر قانونه ډله ګرځولې وه، او په دغه ډله یې د ریاست خلاف خلکو راپارولو او د ترهګرۍ ګامونه پورته کولو تورونه لګولي. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملتنه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړې، او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه رابللې ده. د پاکستان سیاسي مخالف پارټۍ مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف په خلکو غږ کړی چې د زیاتې شبې ګرانۍ خلاف د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي، او زیاته کړي د دوی د پارټۍ صدر شهباز شریف او نائب صدر مریم نواز به د اولس سره په دغه احتجاج کې یو ځای ولاړ وي. اخوا د پاکستان د خزانې لپاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین ویلي کېدای شي چې خلکو ته احساس نه وي، خو د ملک اقتصاد په تیزۍ سره ترقی کوي. تیره ورځ کراچۍ ښار کې یوې دستورې ته بنا کې شوکت ترین ویلي دوی له سږ کال د اقتصادي ودې کچا د 15.5% پورې محدود ساتل وي، ځکه چې د نوموړي په وینا د اقتصادي ودې لوړه کچا د هیواد معیشت ته نقصان سره مخ کولی شي. نوموړي د ملک اقتصادي ودې دعوا په داسې حال کړې چې هیواد د تاریخي ګرانۍ سره مخ دی، او مطبوعاتي رپورټونه وایي حکومت د یونټ په سر د بجلی په نرخ کې څه د پاسه 1 روپۍ نوره اضافه کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې د اولس لپاره د مرستو پیکیج اعلانولو پس د پټرولو په بیه کې د 1 لیټر په سر څه د پاسه 8 روپۍ زیاتوالی راوستل شوی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور، د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی ترمنځ د روغ جوړې روانو پټو خبرو کې مهم پرمختګونه شوي، او دغه خبرو څخه به خبر سرچینه وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی د 102 بندیانو د پریښودلو پریکړه کړې چې ډېر ژر به دغه طالب بندیان خوشي شي. په خوشی کېدونکو طالب مشرانو کې د سواد د مسلم خان، محمود خان او مولوی عمر نومونه هم شامل دي. په دې اړه نور حال د شعیب زاده پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو نو خبر سرچینو وایس اف امریکا دیوته ویلي د پاکستان د امنیتي ادارو د غړو او پاکستاني طالبانو ترمنځ شو خبرو کې پرمختګونه شوې دي. دغه سرچینو زیاته کړې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ دا خبرې سږ کال د فروری په میاشت کې پیل شوې وي، او د میډیا په دې خاطر پټې ساتل شوې وي چې څوک د دې خبرو د ګډوډولو هڅه ونه کړي. خو په اسلام آباد کې میشت وتلې خبریال طاهر خان بیا وایي هغه د پاکستانی طالبانو د تحریک ته ویان سره خبرې کړي، او هغه ورته ویلي چې دا وخت د پاکستانی طالبانو د تحریک او حکومت ترمنځ هیڅ قسمه خبرې نه کیږي. سیډونکو خبريال مشتاق سوزي وايي کله چې مذاکرات کیږي د حکومت او طالبانو دا هڅه وی چې دا خبرې اترې باید میډیا ته رانشي، او دا څه ځکه کیږي چې مذاکراتو کې بوخت اړخونه احتیاط کوي او نه غواړي چې ځنې خلک، هیوادونه یا ډلې دغه خبرې ناکام کړي. مشتاق یوسفزی وایي په اصل کې دا اوسنۍ خبرې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ روانې وي، او وزیر اعظم عمران خان څو اونۍ وړاندې په خپل هم د دې خبرې پخلی کړو چې د بیلابیلو ډلو سره د پاکستان د حکومت خبرې روانې دي، او پکې زیات پرمختګونه هم شوي دي. مشتاق یوسفزی وایي کوم خلکو چې دا خبرې پیل کړې وي یا یې پکې ګډون درلودو د پخپل د هغوی او طالبانو سره هم خبرې کړي او دغه خبرو لمخې د دوانو اړخونو ترمنځ د روغې جوړې اړمبي خبرې په کابل کې شوې وي. نو موړ وای اول چې د دوی کوم میټینګ شوه په کابل کې هغه کې لکتاو تریخواله وو، خو د دوی چې بیا کوم دویم او دریم میټینګ وشو په خوست کې هغه کې بیا د دوانو خواو په یو بل اعتماد بحال شوه او د یو بل سره ډېرې په خې طریقې سره لیدنې او د مرستو کولو وعده کړي وي. مشتاق سبزی وای په دغه خبرو کې طالبانو د پاکستان حکومت ته ویلي کچاری تاسو واقعی سوله کوي نو بیا به د ټولو ګروپونو سره روغه کوي او د دې ترڅنګ ترې د پنځو مهمو طالب مشرانو د خوشی کولو غوښتنه هم کړې و. د خاغلی مشتاق یوسفزی په وینا دوی چې کوم نمونه ورکړیو هغه کې یو مولوی محمد عمر د چې طالبانو په خوانی ترجمان وو، بل د سواد د طالبانو د ترجمان او مشر مسلم خان نوم دی او دریم د سواد د طالبانو مهم مشر محمود خان دی. نوموړی وای حکومتي پلاوی طالبانو ته نه یوازې د یادو طالب مشرانو د خوشی کولو باور ورکړي، بلکې ورته ویلي کتا سو غواړي نو حکومت په نور طالب بندیان هم خوشی کړي او دغه سید ورنخواوي د یو سل دوه طالب مشرانو په خوشی کولو متفق شوی دی. پاکستان حکومت لا تر اوسه د دې طالب مشرانو د خوشی کولو په خلې نه دی کړي، خو تیر میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې طالبان وسله وغورځي او حکومت سره خبرې پیل کړي نو حکومت ورته بخنه ورکولی شي. خو بیا یو شمیر سړونکو سیاستمدارانو او مدني فعالینو ته حکومت په دې دری سخت نیوکه کړي او ویلي چې طالبانو د عام خلکو بچي وجلی دي او حکومت واکنه لري چې د نورو خلکو د بچو وینې طالبانو ته وبخي. که څه هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د چو خبرو اترو جزئیات مخې ته ندي راغلي، خو سرچینو ویلی په خبرو اترو کې لس غوښتنې د پاکستان حکومت طالبانو ته مخې ته خو دي او پنځه غوښتنې طالبانو لرلې. مشتاق یوسفزی وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ کدا نه وي د سولې تړون کیږي نو د کامیابیدو امکان یې د تیر د وخت د تړونونو په مقابله کې زیات دی، چې په اصل کې اوس مهال جګړه د طالبانو او د پوځ ترمنځ روانه ده او دا ځل په مذاکراتو کې د پوز مشران هم په خپل موجود دي او طالبان هم پکې په خپل برخه لري.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده
په پاکستان کې میډیا او په ځانګړي توګه په انګلیسي ژبې او رسپانو کې د پاکستان حکومت او د کل عدم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ممکنه تړون باندې بحثونه روان دي. د انګریزي ژبې دان رسپانې نن خپلې ادارې په سرحد کې لیکلي یو خطرناک معاهده او د نیوز رسپانې په خبر کې د مذاکراتو جزئیات شریک شوي چې په کومو شرایطو تړون شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د انګریزي ژبې دان رسپانې نن خپلې ادارې کې لیکلي حکومت ته به دا ګرانه شي چې پاکستانی طالبانو سره وړاندې شو لوزنامو او بیا د هغې ماتېدو باندې پټې سترګې پاتې شي. دې ترڅنګ ادارې دا پوښتنه راپورته کړې چې تر اوسه دغه تنظیم د هند استخباراتي ادارې را سره تړل کېده او اوس ورسره معاهده کېږي. دویمه پوښتنه دا راپورته کړې چې د وړې کچې طالبانو خوشې کېدل خو به د لوړې کچې د طالبانو خوشې کېدو سبب جوړ نه شي. په ادارې کې دا هم ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې په زرګونو خلک په سناسه ډول اغیزمن شوی دي. باید چې دغه خلکو په پارلیمان کې ناست نمائندگان په دې په پارلیمان کې بحث وکړي. خو د پارلیمان غړي محسن داوړ وایي حکومت د ټي ټي پی او ټي ال پی شان تنظیمونو سره کېدونکي معاهدې د پارلیمان نه پټې ساتي او دوی په نه خبرول کېږي.
نو دوه پرزیدنت دی دا کوي دوه لارې دی جوړې. یو لار ودا جوړا کړې مطلب اکته تصدق کوي اتا بمولا لږای په خلک وزنی او چې تاسو راوړئ نو پتا په لمه د ملک قانون نه پای کی زما خبردار چې مثال کته پرامن یو سیاسي کارونه او چې زور نه ده سره نو بیا پتا باندې چې د کم قانون تا پر نه هم جوړ اوبم بیا پتا باندې اپلای کیږي.
پاکستان کې مطبوعات سیړونکو او طالبانو سرچینې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. طالبانو په رسمي توګه د خبرو اترو پروسې لړۍ نه ده تایید کړې. خو د پاکستان وزیر اعظم سمود وړاندې یو ټي وی چینل سره مرکه کې ویلیو چې مذاکرات یې پیل کړي دي، خو اوس یې وزیران یا بل کوم حکومتي چارواکو تفصیل نه دی وړاندې کړی. وتلې خبریال او سیړونکي مشتاق یوسفزی وایي د دوی د سرچینو تر مخه خبرې اترې پیل شوي دي. په نږدېو کې به د طالبانو سقیادیان هم خوشي شي چې اعتماد سازي وشي او ورباندې اعلان شي. مشتاق یوسفزی نن د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې یو خبر کلی چې د مذاکراتو کې د باجول د طالبانو په خوانی امیر فقیر محمد او د افغان طالبانو مهم غړي شامل دي. اول کې د باجول سقمی مشرانو د مذاکراتو غوښتنه کړې و او د هغوی هلې ځلې هم پکې شامل دي. د ترڅنګ مشتاق یوسفزی دی وته ویل چې دا مذاکرات پیچیده دي او وخت به وغواړي.
پاکستان مختلف برخوں کے بھی خلق تھے اور سندھ کے مشتاق پنجاب کے مشتاق تو پاکستان کا مشکلات پیدا کر دی ہو بہت سے کم پخوانے حالات ہو چاہے بی بالا ہی قبضہ کی ضلع والی کبھی رقم والی اور کبھی خل نظام جو کی وہ فصل بند ہے کا آگے تو ہم دام سوچے گا سرکار گران دے اور سپورٹ نہیں سکوں گے مکہ سپورٹ
د نوړاندې هم د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ معاهده شوی وي کوم چې به زیاتره ناکامه کېدی. خصوصونکي وایي چې دا وخت حالات بدل دي. د پاکستانی طالبانو د لاندې کچ جګړه کوونکي غواړي چې دا جګړه اوس ختم شي، معاهده وشي او دوی پاکستان کې خپل کورونو ته راستان شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
پاکستان دان رسپانی ویلی ک د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم او لا قانون ګرځول شوی ډلې تاریخ لبیک یا ټی ایل پی پاړه حکومتي رویه وکتل شي، نو د پی ټی ایم او علي وزیر په مقابله کې د ټی ایل پی لپاره د سغم پیمانه بدله ده. چېرونکو وایي د ریاست پالیسیانی دوه مخې دي او دا ښکاري چې حکومت د هغو خلکو خبرو منلو ته تیار نه دی کوم چې په پرامن او جمهوریت توګه خپل حقونه غواړي، بلکې د تشدد لارې غوښتنی ژر منل کیږي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل اداریه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم او لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک یا ټی ایل پی په اړه حکومتي رویه ته وکتل شي، نو د پی ټی ایم او علي وزیر په مقابله کې د ټی ایل پی لپاره د زغم پیمانه بدله ده. او سیرون کې وایي د ریاست پالیسیانې د وړاندې نه دوه مخې دي پاتې شوې دي. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون مدیر نوید حسین وایي په ظاهره د ټی ایل پی او پی ټی ایم سره د حکومت معاملات دو مخی ذخکاری، ځکه چې یو غاړی ته ټی ایل پی د تشدد لار خپل کړه، پولیس پکې جوبل او ملشو، حکومت د ټی ایل پی سره معاهده وکړه او ټول شرطونه یې ورلو منل.
ریاست یو ډیر غلط تاثر خپل خلکو لور کې تشدد جدې هغه ته به انسینټیو ورکړي کېږي او جمهوریت طریقو سره چې کوم خلک خپل आवाज اوچته نو هغه سره به سخته سره پیش راځي. نو په دې باندې عوامو کې یو سنس اف الینیشن راځي، هغه کې احساس محرومی راځي، دشمنم هغه نه به فائدہ اوچته.
ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ د ټی ایل پی او پی ټی ایم په معاملات د حکومت حیرانوونکي رویه د سرخط لاندې په خپل اداریه کې ویلي دي چې لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی په ورستو کې د تشدد څخه ډکو مظاهرو د لاندې عادي ژوند په ټپه ودرولې، غټې لارې یې تړلې او تور دی پرې چې پولیس یې وجلي او دولتي ودانو ته یې زیان اړولې او د مدني پوځي او عدالتي مشرانو پر ضد یې د خپل خوخي جبه کارولې ده. ورځپاڼې ویلي وو لدې وړاندې حکومت ټیل پی لا قانون ګرځولې د ریاست په ضد او د ترهګرۍ تور پر لګولې شوی او تر دې پورې ویل شوی چې د هند استخباراتي ادارې را سره اړیکې لري، خو باوجود حکومت د دوی سره معاهده وکړه او داسې ښکاری چې دا د قومي ګټو پر ضد عمل دی. ډان ورسپانه په خپل اداریه کې وایي په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکخ په ضد عدالت پر د جرم لګولې په دې بنیاد چې هغه پښتنې راولاړې کړي او یو ځل بیا مرکزی د خیبر پښتونخوا حکومت او سند صوبایي حکومتونو سرګند کړه چې علي وزیر چې د پی ټی ایم غړي هم دی هغه نزغ عمل کیږي. سیلونکو او خبريال شمس مومن وایي د ټی ایل پی او پی ټی ایم په شکل کې وګوري ټولې پالیسیانې دوه مخې وي، ځکه ولس اوس د حکومتونو په بیانونو باور نه کوي. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل په ټی ایل پی لګیدلې تورونه په یو اونۍ کې بیرته واخستل شول، خو بل لور ته د پښتنو یو وړوکی تنظیم چې د خپل حقونو غوښتنه کوي هغوی ته هیڅ توجه نه ورکول کیږي.
د ټی ایل پی الزامات چې په یو هفته کې دننه دننه واپس بغښتې شي، هغه د کلادر نه واپس چې د ادم کوله هم شي، خو ولې د پښتنو یو وړوکی تنظیم چې د خپل حقوقو لپاره غوښتنه کوي او دغه مطالبه کوي هغوی ته هیڅ توجه نه ورکول کیږي.
د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د تیر کال دسمبر د میاشتې راهیسې د پی ټی ایم د مشرانو په ضد جوړه مقدمه کې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. دغه مقدمه چې په کراچۍ کې د پی ټی ایم د شپږم دسمبر کال 2020 د جلسې وروسته درج شوې وه، په یاد مقدمه کې تور لګول شوې دي چې جلسې ته وینا کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د کرکې او شر ډکې ویناګانې کړې وې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان، ډیوا.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بلوچستان اعلی وزیر اعلان وکړ چې دوی له قهرجنو بلوچستان سره په اړیکه کې دي او د هغوی له مشرانو سره یې هم له هواده بهر او هم په بلوچستان کې خبرې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال د حمید سمسور پر راپور کې اوري.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او په کامیا اسمبلی کې د مخالفې ډلې بلوچ ملت پال بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړی ساجد ترین یو ډوکیټ د حکومت د دغه اعلان ارکلای کوي.
د بلوچستان مسله چې دا هغه سیاسي مسله ده او د دې یوازینی حل چې دی هغه په سیاسي توګه راستلی شي، نه کده توپک په ذریعه، د زور او زبردستی په ذریعه. پارټي دې ته په شنه نظر ګوري، خو په دې مذاکراتو کې په دې خبرو اترو کې باید شي سنجیدګي وي او تسوسو سره چې هغه قیادت چې دلی په پاکستان کې موجود دی سیاسي قیادت دی پاورنی سر کې پکار دی چې دا اوس سره خبرې وستي او بیا دا خبره نور مخته بوزي او په دې باندې بابل درغه بوزي او دا ښه خبره ده.
سیاسي چرنکار او د پاکستان د خبريالانو د سازمان فجرل یونین اپ جرنالیست مشر شاهزاده ذوالفقار بیا وی چې په حکومت کې موجود ځینې سیاسي مشران دا نه غواړي چې له خوابودو بلوچستانو سره خبري اترې پیل شي. د د په خبره کچیر اغه دل تراس بیا به د جینو خلګو تراسمبلی پوری رسیدل ډیر ګران کار وی.
دا انسرجنسی چې دی ما خیال یو تقریبا کالوس ولا شل کال به نور چلی اوس اغه خلق چې کم وای بدرې ډیسټریکټ کې دا خلق دی باید دا اوس خبرې پری ناراض بلوچستان چې دی دا غسر خبرې کو اسد عمر هم دا خبرې کوي وفاقي حکومت دا خبرې کوي اغه خلق دوی کنټرول کی چې اغه دا ګرد پروسس مخالفت کوي. نو ما خیال دا دی چې دوی دا مل تیز کی کم خلق چې غواړي چې راسي هغه سره لار وباسي په دې کې دوه کسان هم دوی راضي کوي ډېر فرق بپریزي اوس که دوی او یو سړی هم دوی دغه نه کوي نو زما خیال ډېر زیات انټرنیشنلی پرشر بم ډېر زیاتی چې مطلب د بلوچستان مسله د ازادي روان دی.
مرکزی حکومت اسلام آباد له خوابودو بلوچستان سره د خبرو اترو لپاره د کامیا سمبلی غړی د نواب اکبر بوکټیل مسای شازین بوکټی د وزیر اعظم سلاکار ټاکلی دی چې په بلوچستان کې د خوابودو بلوچستان سره د روغ جوړ لپاره خبري پیل شي. دا وخت د بلوچستان هیربیار مری بختیار ټومکی خان ابکلات برامداغ بوکټی ډاکټر اعلی نظر بلوچ میران مری جاوید منګل نور الدین منګل دوی په بارنۍ ایوادو کې په خپل د جلاوطنۍ ژوند تیروي. حکومت تور لګوي چې دوی په بلوچستان کې د وسلوال سازمانونو په ذریعہ باندې امنیتي وضع خرابول غواړي او دلته د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارې د لوی لارې پروژه ناکام کول غواړي. دغه بلوچ ملت پال ادعا کوي چې مرکزی حکومت اسلام آباد او بارني شرکتونه دواړه د بلوچستان مدني وسایل لوټي. په بلوچستان کې په 2018 کې د اگست په شپږم باندې بلوچ ملت پال سپینجری نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې د ډیره بوکټي او د کولو ترمنځ د تراتانی په غرو کې ووژل سو. لاغه ورسته دلته په صوبه کې بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیل پیاری یونایټډ بلوچ آرمی لشکری بلوچستان بلوچ راج اجوئی سنگر د خشتي کچی بغاوت پیل کړی دی. د پنجاب ایالت وګړي په صوبه کې امنیتی ځواکونه او دغه ډول پرچینایانو باندې هم بریدونه ترسره کوي. په تیرو وختو کې حکومت تور لګوي چې د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د بلوچستان په ضد کاروي. اوس پر کابل باندې د طالبانو د قبضې کولو وروسته هم د بلوچ وسلوالو له لوري په دغو عملیاتو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. حمید سمسور، یو ایل ډی وا، کوټا.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین ویلي کې د شي چې خلکو ته احساس نه وي خو د هواد اقتصاد په تیزی سره ترقی کوي. تیر ورځ په کراچي ښار کې وی غونډه تا وینا کې شوکت ترین ویلي مکتبه سکل د اقتصادي ودې کچا تر 15.5% پورې محدود ساتل وی، ولې چې د اقتصادي ودې لوړه کچا ته هواد معیشت د نقصان سره مخ کول شي. په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
دا ورځپانې ډان د ریپورت تر مخه د جمعې په ورځ کراچۍ کې یوې دستوري ته د وینا په محل د خزانه لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشاور شوکت ترین ویلي نړیواله مالیاتي اداره IMF غواړي چې د اقتصادي ودې شرط د مالی کال 2021-22 دوران د 15.5% حد کې پاتې شي او وايي زه هم په دې کچه کې د 10% ترقی نه لیدل غواړم، ولې چې دا د هیواد د اقتصاد لپاره د نقصان سبب جوړی دی. شي نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې دا هم ویلی چې د IMF پروګرام به د هیواد د اقتصاد د 15% شری سره په وده کې خن جوړ نشي. د خزانه مشاور د هیواد په اقتصاد کې د دې وده د خبره په داسې وخت کې کړي چې د شماریاتو ادارې ویلي روانه هفته کې د ګرانې مجموعي شرا 15.1% ته رسیدلې ده او د کم آمدن کورنو لپاره دا کچا 14.3% ته پورته شوې ده. مطبوعات وایي چې نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری باډي هم د بجلی په نرخونو کې د یونټ په سر یو روپے او اتش پیته پیسے اضافه کړی دا. اقتصاد پوها او خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو سر خبرو کې وای ته خزانه د مشیر د خبرې بنیادی مقصد دا دی چې حسنه د هیواد اقتصاد د تاو سره مخ شي. دی وای د پاکستان د تاریخ پاتې شوی دی چې کله هم هیواد د اقتصادي ترقې لړې کچې تزي نو ور سره دوه سیزونه به تولې کیږي چې پکې د بجټ او د جاري کاتو خسارې شامل دي او د خزانه مشیر هم په دې سیزونو باندې د قابو موندلو خبرې کوي. مہتاب حیدر وائز گنم چې د اقتصاد د ودې شربا د 10% نه بر لاړه نشي. دایمه په پروګرام کې د ورتلو نه پس لیدل کیږي چې د پېټرولو او بجلی په نرخونو کې هم اضافه روانه ده او نوې مالی پالیسی به هم په 100 ورځو کې اعلان شي او د دې په نتیجه کې به د سود شرح هم زیاتېږي او ښکاری داسي چې د اقتصادي ودې شربا د 15% نه زیات نه شي. اخوا حکومت مخالف سیاسي اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن هم د اتحاد بیړنۍ غونډه نن رابللې ده. د پی ډی ایم ویان حافظ حمدالله مطبوعاتو ته ویلي په دې اجلاس کې به د پارلمان د ګډې غونډې په اړه حکمت عملې باندې غور کول شي او ورسره به د ګرانې او د پېټرولو په نرخونو کې د زیاتې خلاف هم د احتجاج لپاره تګلاره واضحه کول شي. ښکاره دی چې تیر ورځ د پېټرولو په نرخونو کې د اوسنۍ اضافه پر ضد سینټ او قومي اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونو سخت احتجاج کړی وو او د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصاد اقتصادی پالیسیانو باندې ټکونه کړی وو. په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف هم د ګرانې په معاملې باندې د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
من اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې شپږ مانیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوی تندربه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تروغ جوڑے روانو پټو خبرو کې مهم پرمختګ شوه او دغه خبرونه خبر سرچینه وای چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دوه قیدیانو په پریښودو رضا شوی او ډېر ژر به دغه طالب قیدیان خوشی کړی شي. د پاکستان خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د یو تن مړی په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملګرنا ګرانې لکبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړې او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په ملک کې د ګرانې خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه را بللې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوی تندربه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې روانو خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوی او دغه خبرونه خبر سرچینې وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دوه قیدیانو په پریښودو رضا شوی او ډېر ژر به دغه طالب قیدیان خوشی کړی شي. په خوشی کېدونکو طالب مشرانو کې د طالبانو پخوانی ویان مولوی عمر، د سوات د طالبانو ترجمان مسلم خان او د سوات د طالبانو یو بل مشر محمود خان نمونه هم شامل دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز یو خبریال مشتاق یوسفزی نن وی او ایډی وته ویلي هغه د طالب او هغه حکومتي کسانو سره خبرې کړي چې په دغه مذاکراتو کې ګډون کړي او هغوی ورته منلې ده چې د پاکستان د امنیتي ادارو د غړو او پاکستاني طالبانو ترمنځ شوو خبرو اترو کې پرمختګ شوه. د مولوی ویلی د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ دا خبرې سخ کال د فروری په میاشت کې شروع شوې. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د طالب مشرانو د خوشی کولو پخلې نه ده کړې، خو تر میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلو چې که طالبان وسله وغورځوي او حکومت سره خبرې شروع کړي نو حکومت ورته بخنه ورکولی شي. پاکستان کې یو شمېر څېړونکو، سیاست مدارانو او مدني فعالینو د قریشی په دغه بیان سختې نیوکې کړې وې او ویلو چې طالبانو د عامو خلکو بچي وژلې دي او حکومت واک نه لري چې د نورو خلکو د بچو ویني طالبانو ته وبخي. د پاکستان خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان کې د یو تن مړی په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. د میرانشاه پولیسو تانې مشر یا ایس ایچ او عزیز الله وی او ای دی وته پخلی کړي چې دغه کس مړی د میرانشاه نه نږدې 3 کیلومتره لري د همزونی په سیمه کې ترلاسه شوی دی. په کال 2004 کې په دې سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع شوه او د چارواکو لخوا دغه سیمه پاکي ګرځول شوې، خو بیا هم د غازینا وخت په وخت هدفي وژنو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه مخې ته راځي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تحریک یوت اف وزیرستان په نوم غیر حکومتي ډلې د شمیرو تر مخه روان کال نږدې 15 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي چې پکې 15 ښځې هم شامل دي او د ضرب از عملیات وروسته د دې وخت پورې د 300 زیات کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي ځواکونو نه حمله شوي چې پکې یو پولیس او دولس د پوز او ملیشي عسكر وژل شوي دي. د زیاتره بریدونو ذمواري غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پنجاب صوبې سرحد لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک لبیک پاکستان یو شمېر مشرانو خلاف مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د تحریک لبیک د شلو نه زیاتو مشرانو د مقدمو اورېدنه کړې. په دغه کسانو باندې تره میاشت لاهور کې د تشدد په وروستیو پیښو کې د ترهګرۍ د قانون د دفو لاندې مقدمې جوړې کړل شوې وې. د تشدد په دغه پیښو کې لږ تر لږه درې پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو. په 1 اکتوبر حکومت د تحریک لبیک ډلې سره د لوزنامې اعلان کړی و، خو د لوزنامې تفصیل یې د میډیا نه پټ ساتلی. د دې وړاندې حکومت تحریک لبیک پاکستان یو غیر قانونه ډله ګرځولې وه او په دغه ډله یې د ریاست خلاف خلکو راپارولو او د ترهګرۍ ګامونه پورته کولو تورونه لګولي وو. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملتننه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړي او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بلنې غونډه رابللې ده. د پاکستان سیاسي مخالف پارټۍ مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف په خلکو غږ کړی چې د زیاتې شدې ګرانۍ خلاف د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي او زیاته کړي د دوی د پارټۍ صدر شهباز شریف او نائب صدر مریم نواز به د اولس سره په دغه احتجاج کې یو ځای ولاړ وي. اخوا د پاکستان د خزانې لپاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین ویلي کېدای شي چې خلکو ته احساس نه وي خو د ملک اقتصاد په تیزۍ سره ترقی کوي. تیره ورځ کراچۍ ښار کې یوې دستوري ته بنا کې شوکت ترین ویلي دوی له بعد سخت کال د اقتصادي ودې کچا د 5.5% پورې محدود ساتل وي، ځکه چې د نوموړي په وینا د اقتصادي ودې لوړه کچه د هیواد معیشت ته نقصان سره مخ کولی شي. نوموړي د ملک اقتصادي ودې دعوا په داسې حال کړي چې هیواد د تاریخي ګرانۍ سره مخ دی. او مطبوعاتي رپورټونه وایي حکومت د یونټ په سر د بجلی په نرخ کې څه د پاسه 1 روپۍ نوره اضافه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې د اولس لپاره د مرستو پیکیج اعلانولو پس د پیټرولو په بیه کې د 1 لیټر په سر څه د پاسه 8 روپۍ زیاتوالی راوستل شوی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرې زله شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې منتل شوې چې سر ترې اوت سمه ده. د میرانشاه د پولیسو یو چارواکي وایس اف امریکا جوی ته تایید کړی چې دغه تن مړې د میرانشاه په همزونی سیمه کې ترلاسه شوې ده. په دې اړه نور حال د اتان بیٹنی پر راپور کې اوري.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې منتل شوې چې سر ترې اوت سمه شوې دي. د میرانشاه پولیسو ثانی مشر یا ایس ایچ او ازولا وایس اف امریکا دفاع ته تایید کړ چې دغه ترمړې د میرانشاه په همزونی سیمه کې ترلاسه شوې دي. همزونی د ضلع مرکز میرانشاه سره نږدې 3 کیلومتره لرې سویلوي د سیمه ده او د ضرب عصب عملیاتو پر مهال د سیمه د وسلوالو څخه پاک ګرځول شوی و. د پولیسو مشر اول دغه تن چې پوخ عمر سپینږیری دی د میرانشاه روغتون ته راوړل شوی خو تر اوسه پیژنګلو نه ده شوی. د هغه په خبره د پیښه مقدمه ده نامعلوم کسانو پر ضد درج کړی شوی او پلټنې پیل شوې دي.
بالکل هغه هغه ورته نه معلوم لا شوی سره نه معلوم ده. بالکل اصل مرکز ته بالکل ډره نه نه هغه مسخ شي سره را شوې ده تر شوې ده کوم ځنه کا ټول شو ده سمې نه پرې ورغلی او وخت نو دمو روډ دی دا
یادونه ده شمالی وزیرستان په تیر شوي وختونو کې د پاکستانی طالبانو تر څنګ د افغان طالبانو حقانی شبکې او القاعده خارجي جنگیالیو خوندي مرکز شمارل کېدو. په کال 2014 کې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې ګرځولې دي، خو بیا هم له دغه سیمې څخه د هدفي وژلو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه مخې ته راځي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د غورځنګ یوت اف وزیرستان په نوم غیر دولتي سازمان د شمیرو تر مخه سږ کال نږدې 15 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي، چې پکې 15 ښځې هم شامل دي. او د ضرب عصب عملیات وروسته تر دې مهاله په شمالي وزیرستان کې نږدې 400 نه زیات کسان د هدفي وژنو اشکار شوي دي. میډیا راپورټونه وایي شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي سرتیرو نه بریدونه شوي دي، چې پکې یو پولیس سرتیر او 12 د پوځ او ملیشي عسکر پکې وژل شوي دي. د دې بریدونو ذمہداري پاکستانی طالبانو په غاړه اخستي. په شمالي وزیرستان کې پاکستانی ځواکونه تازه بریدونه په داسې حال کې ترسره کوي چې په 15 اگست طالبانو افغانستان نیولی او د پاکستانی چارواکو تر مخه تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې رافلې دي. د شمالي وزیرستان د ضرب عضب پوځي عملیاتو له امله نږدې 1,00,000 کورنۍ هم بې کوره شوي وي. خو د آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای وایي دوی سره د شمالي وزیرستان نږدې 15,200 بې کوره کورنۍ دي او نورې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته واپس کړی شوي دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پنجاب صوبې دسکه کې د شوو زمینی انتخاباتو د بلټنو رپورت کې د ټګۍ او د عملی په تختولو کې د ککړتیا په تورونو د مهمو حکومتي چارواکو په ګډون د اړوندو انتخابي افسرانو پر ضد قانوني کاروایی سپارښتنه کړې دي. د په داسې وخت کې چې د حکومت او انتخابي کمیشن اړیکې ترنګلې دي او انتخابي کمیشن د وړاندې نه دوه مرکزي وزیران پر ضد د کمیشن د سپکاوي په تور قانوني ګامونه پورته کړي دي. پیر ولایت چاپ لري نور حال راکوي.
د پلټون رپورت تر مخه دسکا کې شوي زمینی انتخاباتو لپاره تعینات د انتخابي عملی شل تنانو د بیان حلفی د لارې د دوی د تختولو انتخابي نتیجو بدلولو په خلی کړی دی. د پنجاب صوبې انتخابي کمیشن دغه پلټون رپورت کې ویلي شوي ډیسټریکټ ریټرننګ افسران یا د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي انتخابي افسران انتخابي ټاګې او نتیجو بدلولو کې د ککړتیا تورونه ثابت شوي دي. رپورت کې دغه افسرانو په ضد فوجداري قانون د لاندې د کاروایۍ ترڅنګ پر راتلونکي کې دوی ته انتظامی عہدې نه ورکولو سپارښتنې هم شوي دي. انتخابی کمیشن روان کال فروری میاشت کې د پنجاب صوبې ډس کا حلقہ پیزا ویایم کې شوی زمینی انتخاباتو کې د عملی د تختولو او د ټګې د تورونو په سر د انتخابات لنجمنه ګرځولې وو. بیا د اپریل په میاشت کې په یاد حلقہ کې شوی انتخاباتو کې د مخالف مسلم لیگ نواز ګل کاندید نوشین افتخار د واکمن تحریک انصاف ګل کاندید ته شکست ورکړی وو. د کمیشن پلټن رپورت کې د هغه وخت د پنجاب د اطلاعات او سلاکار فردوس آشکاوان او د صوبې اعلی وزیر عثمان بوزدار مرستیال سیکرټری کردار هم شکمنه ګرځول شوی دی، چې ګنې دوی هم انتخاباتو باندې اثر انداز شو او د خپل سوکونه ناجایزه ګټه پورته کړې وه. دا رپورت په یو داسې وخت جاری شوی چې د اړوند نه د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند او انتخابي کمیشن د یو بل سره پریوتی دي. په وروستو کې دوه مرکزي وزیرانو فواد چودھری او اعظم سواتی انتخابي کمیشن باندې د پیسو په بدل کې د نتیجو د بدلولو او مخالفو ګوندونو سره د مرستو تورونه لګولي وو او انتخابي کمیشن د دغه دوه وزیرانو په ضد قانوني کاروایی پیل کړې ده. د انتخابي کمیشن پخوانی سکرتر او سیول کی کوردلشاد د ډسکا زمینی انتخاباتو په حق له پلټونو رپورت د پاکستان انتخابي نظام لپاره ډیر مهم بولی.
پنجاب کا ڈپٹی سیکرٹری جو ہے
هغه ویل دې سره پاکستان انتخابی نظام باندې د خلکو باور پیدا کیدلی شي، خو د دې لپاره ضروری ده چې کمیشن د انتخابی ټګي او درغلو کې ککړ حکومتي چارواکو په ضد د کاروای اختیار هم ترلاسه شي. څنګه کاروای چې د کور دلشاد ته خبره ډس کا ضمنی انتخاباتو کې کمیشن د خپلو چارواکو په ضد کړی ده. سرګند دی چې د پاکستان انتخابی کمیشن د وزیر اعظم عمران خان لخوا راتلونکي عام انتخابات د الکترونیکی ماشينانو د لارې کولو سپارښتنه هم غیر دستوري ګرځولې ده. د کمیشن او حکومت ترمنځ راپورته شوی دغه قضیه کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د انتخابی کمیشن سره ولاړ دی. روان دن پی ڈی ایم د هیواد په طاقتور افواج باندې کال 2013 انتخاباتو کې د ټګي کولو او عمران خان وزیر اعظم جوړولو تورونه لګوي، خو د پاکستان فوج د مخالف سیاست مدارانو د الزام بې ځایه بولي او دا ردوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د کورونا پیښې ورستر بلی مخ په کمیدو دي. د کورونا څارې داری ان سی او سی شمیرو تر مخه پاکستان کې د کورونا مثبت کیسونو شرح 1.2% تر کم شوې ده. حکومت شمیري خي چې په تیرو څلور ساعتونو کې له کورونا څخه یو لس کسان مړ شوي او 1500 پرې نوي اخته شوي دي. بل لوري ته د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی سرکاري روغتون یا لیډ ریډینګ هسپتال کې کورونا مریضانو لپاره په مستقله توګه وارډ جوړولو زیاتره چارې بشپړې شوې دي. نور تفصیل لپی خبرنا د عثمان خان پر رپورٹ کې اوري.
سواد ضلع کې د کرونا چاري تر سره کوونکي ډاکټر طارق ډیو سره خبرو کې ویلي ګوچ ملک کې د کرونا کې سونه ډیر حد پورې راکم شوی، خو اوس هم د کرونا وبا یو لوی چیلنج دی. نو موړې وای چې خلکو یو وار بیا بی احتیاطي شروع کړي او سیاسي پارټو هم هلی ځلی سیوا کړي، باید چې حکومت د هر غونډې د پاره یو طریقه کار وزکړي. کا چیرته داسې هلی ځلی روان وي نو کرونا وبا به یو وار بیا د کنټرول نه بهر شي.
سونه هم د پاکستان عوام دي، نو زما به یو ریکوست دی کرونا کم شوی دا خو ختم شوی نه دا. تاسو مهرباني وکړئ د ماسک استعمال زیات کړئ او سوشل ګیدرینګ چې کم دی دا بالکل کم کړئ. دا اوس د بلدیات انتخابات هم را روان دي، نو په دې کې هم زما عوامو ته ریکوست دی چې تاسو سوشل ډیسټنس چې کم دی هغه مینټین وساتئ، د ماسک استعمال چې کم دی هغه 100% وساتئ.
سرکاري شمیرې ښایي تر دې د ما ټول هیواد کې د کرونا وایرس نه مړ شوي کسانو مجموعي شمیره 28,000 اتلس ته رسیدلې ده او وایرس نه متاثر شوی کسان 2,16,000 نه سیوا شوی او دا مهال ملکی د فعال کرونا مریضانو شمیره 22,500 ده. د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی سرکاري اسپیټال لیډی ریډینګ ویاندا ناهی جهانگیر وای الارچ کی ټوله عملیات د کرونا مریضانو د پاره چمتو ده او د حکومت هدایاتو پرانا کی د روزانه په بنیاد ګامونه پورته کولې شي، او دا چې لیډی ریډینګ اسپیټال کی د کرونا د پاره یو مستقیل لوی وارد جوړول هم لاس پورې کړی شوی دی.
باز ماهرین وای چې بنزم لهر هم راتلی شي، نو په دې بنیاد باندې لیډی ریډینګ اسپیټال چې کم دی هغه باقاعده یو مستقیل او ټول انتظامات روان دي، د اکسیجن سپلای، ایکو، ای سی جی 80% کار شوی دی. دا به پرمننت په ال ار ایچ کې د کورونا وارډ.
دا تیر شواروس پر مهال ټول ملک کې 4,500 پورې د کرونا مریضان خشوي هم دي، کوم سره د صحتیاب شوي مریضانو مجموعي شمیره 2,25,000 ته رسیدلې. د تی په هان وای چې احتیاطي ګامونه پورته کول سره د کرونا په جنگ ګټ ممکن ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زلا سرمسته هغه افغان سایکل زغلون کې د چې په افغانستان کې طالبانو له قبضې وروسته له هیواد وتلې ده. هغه له امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې ویلي کې په هیواد کې حالات ښه شي نو دوی به بیرته وطن ته ځي. لنو موړي سره زموږ همکاري منزه شهید یو مرکه کړي.
Thank you for your time, Ms. Karima.
مننه کریمه جانې. طالبانو په ورستوي کې د جنکیو په سپورت کې په برخه خستو د بندیز خبره کړې و. د ملګرو ملتونو د وی استاذ په توګه ستاسو خبرګون څه دی؟
زه پوهیږم طالبان په دې اړه ګډ وډ خبرګون لري. لومبۍ یو طالب چارواکي لخوا ورته اشاره سوې وه چې وروسته یې نورو مخالفت کړی و. زه وایم طالبان باید اوس په واضح دا ووایي چې ښځې او نجونه پرته د امتیازي رویې په لوبو کې د ګډون حق لري. د نړیوال قوانین تر مخه افغانستان د دې پابند دی او د ښځو حقونو لویه برخه ده چې کلتوري ژوند کې حصه واخلي. او که افغانستان کې د ښځو او نجونو په لوبو بندیز وي، باید نړیواله ټولنه او د لوبو تنظیمونه دې ته سخت خبرګون وشي او دوی افغانستان سره هغه سیالي ونه کړي څنګه چې د نورو لوبډلو د سویلي افریقا سره د نسل پرستی په زمانه کې د تور پوستو او سپین پوستو لوبغاړو ترمنځ د سیالي کولو څخه انکار کړی وو.
که طالبان پر رسمي ډول د جونو پر سپورت بندیز ولګوي نو تاسو به کوم ګامونه اخلي؟
زه د کلتوري حکومت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوم چې په توګه خپلواک کارپوه یم چې د بشري حکومت شورا لخوا ټاکل شوی او ملګرو ملتونو لپاره کار نه کوم. زه وایم باید موږ ټوله په کلکه د ښځو په وړاندې امتیازي چلن په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې سره خبرې وکړو. د سپتمبر په میاشت کې دا بندیز موږ په کلکه غندنه کړې وه او په طالبانو مژغ کړې وو چې دا د واضح کړي چې ښځې او نجونه په لوبو کې برخه اخیستای شي، ځکه که داسي نوي دا به د بشري حکومت سرغړونه وي او دا واضح کول چې د مذهب او کلتور په نامه دا بندیزونه پر ځای کول هسي د بشري حکومت نړیوال قانون تر مخه د منلو وړ نه ده. لوبو کې برخه اخیستلو حق په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو د شوزو کنونشن لخوا ورکړل شوی. زه باید په دې ټینګار وکړم چې په نړۍ کې انجونه او شوزي په لوبو کې برخه اخلي. سما د پلانني هواد الجزائر په شمول ډېری مسلمانې شوزي لوبغاړي په اولمپیک لوبو کې میډلونه ترلاسه کړي دي. په لوبو کې برخه اخیستل هغه څه دي چې په ټولو کلتورونو کې خلک ځینې خوند اخلي. دا یو بشري حق دی چې افغانستان انجونه او ښځې باید په دې مهم وخت کې د لاسه ورنه کړي.
اغلی کریمی، تاسو د هغه جنو په اړه څه وایئ چې دا مهال په افغانستان کې دي او خپل ژوند په خطر کې ویني؟
زه د هغه افغان ځوان فکر کوم چې اگست میاشت کې د افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې د الوتکه زخره غورځیدلې او مړ شوی. زه غواړم نړیواله ټولنه په دې لړ کې نوري هڅه وکړي چې هغه لوبغاړي په ځانګړي ډول انجونه او مېرمنې او مذهبي اقلیت سره تعلق لرونکي چې د افغانستان څخه وتل غواړي په خوندي توګه وبستل سي او په نورو هیوادونو کې ورته پناه ورکړي سي، چرته چې دوی د نړیوالو په مرسته په لوبو کې برخه واخلي او خپل ژوند وکړي سي. ما د افغان مېرمنو لوبغاړو ریپورتونه اوریدلې چې بهر وتلي او دا غوي مې هم چې په خپل او کورنۍ په افغانستان کې دي. دوی هغلته د خطر سره مخ دي او په کار ده چې طالبانو د شوزو او انجنونو په لوبو او د ژوند په نورو برخو کې د ګډون حق ومني او ورسره د دې نړیوال ټولنه په دغه لړ کې خپل ځمواري پوره کړي او دوی ته خوندي ماحول برابر کړي.
This is an international responsibility. Thank you so much.
Manana lataso.
Okay, great. Thank you.
The Voice of America diwa kharawana da.
اوس هم د پښتنو ادیبانو د بجندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتنو ادیب په خبرې کړي په غړې ورو
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی علیم. محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شورا اول حصہ کې د علیم په حواله داسې لیکي، وای چې علیم یو ښه شاعر دی خو د بد شامت نه دیوان پاتې دی او نه د جون حالات. زه اکثر په دې خپلو پروګرامونو کې د دې خبرې ذکر بار بار کوم چې پښتانه تحقیق ته ډیر زیات ضرورت لري. زمونږ ډیر شاعران داسې دي چې د هغوی د جون حالات موږ ته بالکل نه دي معلوم او د جون د حالاتو سره سره دغه د دیوان په حواله هم موږ سره هیڅ معلومات نشته. د پکار دي چې زمونږ د ځوانان کم چې تحقیق کوي چې دوی دې طرف ته توجه کوي او هغه پټې خزانه چې کومې د پښتنو د ادب نه پټې دي اگر برسر کی او د خپل قام ته وړاندې کی. حبیبی صاحب مخ کې لیکي چې داغه یو غزل تر دې وخت را رسیدلې او مونږ د ده د شاعرۍ اندازه هم د دینه لګو او دې هم بس په دغه یو غزل مونږ پیژنو. داسې معلومیږي چې خ د روان لهجې او خوږی جبې شاعر دی، خو د بدقسمتۍ نه مونږ سره نور کلام نشته. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو. د وفا تمه کوي له آداب پوچا، د وفا تمه کوي له آداب پوچا، په بوتانو پسې کړې اقتدا پوچا، او چې په گنج د حسن ناست وي هغه ښکلی، چې په گنج د حسن ناست وي هغه ښکلی، ورته ښکاري د عشق غوغا پوچا، او سر کار شو همیش ل جگر خونا، سر کار شو همیش ل جگر خونا، چې اشوا د یار په در کې دعا پوچا، او زه چې غس شم د چشمانو په مصرای، زه چې غس شم د چشمانو په مصرای، اوس می زیرمه د درد و دوا پوچا، او چې د عشق په تجارت کې بهرمن شي، چې د عشق په تجارت کې بهرمن شي هغه اوګڼي د هر څه سودا پوچا، او ګل په وخت د صبح دم کې پروا نکا، ګل په وخت د صبح دم کې پروا نکا، بلبلان که ورته کاندي جړا پوچا، او چې د عشق په میخانه کې مستانه شي، چې د عشق په میخانه کې مستانه شي هغه ګوري ودانی و دنیا پوچا، او خو هما د عشق په لاره کې تور تم دی، خو هما د عشق په لاره کې تور تم دی، سبوري ورپسې بیایي رڼا پوچا، او همیشه کوي رفتن په قرار نه دی، همیشه کوي رفتن په قرار نه دی، اے علیما د د عمر بقا پوچا. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه راکې په لوی لم سپارو او ښه ژوند درته غواړو.
رن اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا راپور نم واوریدل، او اوس هم یو اداریا چی دا امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
ملیریا یو ډیر زوړ او زمونږ د انساني تاریخ د ټولو نه قدیم وبایي رنز دی. دا د یو مخصوص ماشی د ټک لګولو نه لګي. د ملیریا د رنز معلومه تاریخ لز زر کال دی. دا هغه دورو کله چې بنینو انسان په خاریو کې استوګن شروع کا او د ساربو او پټو سره روزګار شو. لز زر کال وړاندې نه تر دې وخت پورې دنیا کې د ملیریا د لاسه په کروڑونو خلک مړ شوي دي. په نن دور کې هم دنیا کې هر کال شل کروڑه خلک په ملیریا پریوزي او سلور لکتر نمري. ملیریا نه زیات مرګونه د افریقې په سب سهارا سیمه کې کیږي. امریکې د ملیریا د نوغې وستو د پاره د کال 2015 نه د امریکې د صدر په نوم یو درنه منصوبه شروع کړې ده. دا منصوبه نړیوالې ترقې د پاره د امریکې اداره یو ایس ایډ چلی او تر اوسه پورې یو نیم کروڑ خلک په ملیریا د پریوتونه او د ملیریا شپږ او یا لکه رنځورانې د مرګ خولې ته د تلونه بچ کړي دي. د صدر د نامې د ملیریا د نوغې وستو منصوبې د اکتوبر په شپږم تاریخ د یوې پنځه کلیزې منصوبې اعلان هم کړی دی. د دې منصوبې نوم دی ملیریا یا زر تر زره ختمه کوي. د دې منصوبي مقصد د ملیریا د یو کل دننه ختمول، د سلویختو لکونه د زیاتو خلکو ملیریا نه بچ ساتل، او د کال 2015 پورې د ملیریا یو کروڑ خلکو ته د لګیدو مخه وهل دي. د ملیریا د زر تر زر ختمولو نومي منسوبې درې مقصد دي. اول خدا چې په کال 2015 کې چې د ملیریا د لاسه چې څومره خلک مړ شوي دي نو چې دغه شره کې 33% کمی راوستي شي. دویم دا چې د امریکای د صدر د نامې د منسوبې لاندې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به د ملیریا د لګېدو شمیر د کال 2015 په نسبت 30% راکمولی شي. او دریم او اخیری مقصد دا دی چې د ملیریا د نوغې وستو په بابله د امریکای د صدر د نامې په منصوبه کې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به امید دی چې لسو ملکونو کې او د عظیمی میکانګ سیمې په یو ملک د ملیریا په مکمله توګه نوغې اوستی شي. د شپږم اکتوبر نه راپدې خوا د دې مقصدونو حاصلولو امکانات د یو نوي اوزار له ثوابه ډېر زیات روښانه شوي دي. او دا اوزار د ملیریا خلاف یو ویکسین دی. د ملیریا د رنس په باب له د امریکای د عالمی کچې رابطه کار ډاکټر راج پنجابی خپل یو رپورت کې لیکي چې د اکتوبر په شپږم تاریخ د صحت عالمی تنظیم د ملیریا خلاف د جوړ شوي لومبي ویکسین د استعمال سفارش کړی دی. ډاکټر راج پنجابی د امریکای د صدر د نامې د ملیریا د منسوبې مشر دی. ډاکټر راج پنجابی وایي چې دا لومبي ویکسین دی چې د افریقا د سب سهارا سیمې په ماشومانو کې د خونړې ملیریا د خورېدو خطرې ډېرې راکمې کړې دي. سب سهارا سیمه کې اوس هم د ټولو نه زیات خلک د ملیریا د لاسه مري. ډاکټر راج پنجابی په اخر کې ویلي دي چې دا وخت څلوېښتو ملکونو د ملیریا نوغې وستې دي خو په دې لوري اوس هم ډېر سکول پکار دي.